اته بجې شوې د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کور بیم سلامونه. د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او د دې ډلې د افغانستان په شمال کې په لسکونو حکومتي بندیان آزاد کړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. اروپایي ټولنې منځنۍ آسیا او افغانستان جګپورو ډیپلوماتانو د کورونا ویروس تر خپرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلې ټیسټ لوبه وکړي او د بې پولې خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د یوه خبریال د وژلو د قضیې پر بې پرې تحقیقاتو ټینګار کړی. د خبرونو تفصیل. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کورونا ویروس تر خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنځشنبې په ورځ په دې کانفرنس کې په سیمه کې د کورونا ویروس پر ضد د شریک مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو. لبلې خو د اروپایي ټولنې د بهرنیو اقداماتو د ادارې مشه ماریا هلګا چې دا غونډه تنظیم کړې وه پر خپل ټویټر لیکلی چې اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره د کووېډ 19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. نوموړې زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمه ایزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې په اړه ګډ کار دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د یو شمېر لوړپوړو ډیپلوماتانو سربیره د افغانستان او منځنۍ آسیا د پنځو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربتوب د نومبر په 28 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس لطف الله ستانکزی هیله ښودلې چې تر هغې به د کورونا ناروغۍ خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزی په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویسټ انډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده. د بی سرحد ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند یالت کې د یو وژل شوی ژورنالیست قتل د قضیې د چیړنې لپاره د ځانګړي او د خپلواکې ډلې د چیړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش په نوم د سندي ژبې د ورځپاڼو د خبریال ذوالفقار مندرانی مړی د می په شپږویشتمه نیټه د پاکستان د سند یالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو چې شکنجه شوی او په سر په ډزو وژل شوی. په همدې ورځ په نشتې شار لړکانه کې پولیسو د دې قتل په تور د دوو کسانو د نیولو اعلان وکړ او د نوموړي وژنې یوه ناموسي قضیه وبلله. خو د بې سرحده ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر دانیل باسټارټ ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندرانی وژنه د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته. د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود. د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی یې د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې. د بې سرحده ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر د پاکستان د سند یالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دي سیمته یو خپلواک څیړونکی پلاوی واستوي. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم ژورنالیست دی چې د پاکستان په سند یالت کې وژل کیږي. د ماسکوي محکمې یو مخکښ ژورنالیست په 15 ورځې بند محکوم کړ. له بلې خوا پولیسو یو شمېر هغه کسان نیولي چې د دې ژورنالیست په ملاتړ اعتراض کړی و. محکمې 15 کلن سیمه ییز استازی او د نوایا ګزیته ژورنالیست د اعتراضونو په اړه د روسیې له سخت قانون څخه په مکرر سرغړاوي مجرم وباله. د او وی ډی ان فو په نوم د یوې خپلواکې ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ چې د سیاسي اعتراضونو پر مهال نیونې څاري شپږ هغه ژورنالیستان هم نیول شوي چې د آزر سره د یووالي د ښودلو په خاطر د پولیسو د مرکزي دفتر مخې ته راټول شوي وو. آزر د سیشنبی پورس ل ولادیمیر ورونسوف څخه د ملاتړ په خاطر د یو کسیز اعتراض پر محل نیول شوی وو. ورونسوف د روسیې د قانون پلي کوونکو ادارو د سرغړاوي او د افشا هڅه کوله. نوموړی چې د پولیسو پخوانی افسر دی د می د میاشتې لومړیو کې د باج اخیستلو په تور ونیول شو او وروسته پرې نور تورونه هم ولګول شول. دی دا تورونه ردوي او د بخښنې نړیوال سازمان د آزر نیونه د منتقدانو د غلي کولو یوه بزدلانه هڅه بللې ده. د کاسو د اساسي قانون محکمې د ولسمشر هاشم تاچی هغه فرمان قانوني وباله چې د سرپرست سر اعظم البن کورتی پر ځای نوې سر اعظم ګمارلې دی. تمه کیږي چې د پنشن به پرز ناوخته د محکمې دا پریکړه به د کین اړخې نشنالیست ګوند ویټیو یندوسی په ملاتړ مظاهره راو پاروي. دا ګوند تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو تر سره کېدو غوښتنه کوي. د محکمې تر پریکړې مخکې د دې ګوند څو زره ملاتړ یو د پلازمېنې پرستینا په مرکزی سیمه کې چې په باران کې تمرینی اعتراض جوړ کړی وو او ویلې دوی په دې اعتراض کې ځکه برخه اخیستې څو په هغه صورت کې چې د محکمې پریکړه د دوی په خوښه نه وي لویو مظاهرو ته چمتو واوسي. د تاچی د اپریل په دیرشمه د کاسو د منځني شارخ ډیموکرات لیک عبدالله هوچی د کورتی پر ځای سر اعظم ونوماوه. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سبا دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د افغان حکومت پلسکونو کسان لبند خوش کړل او د دې ډلې یو پلاوی په کابل کې دی. د دې حیات په ارتباط د امنیت شورا یو چارواکی انتظار خادم وای
د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځلار شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. یو شمیر امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې امریکایي پوځیان بل افغانستانه د امریکا د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې ووزي. دا مسله په یو تحلیلي مطلب کې چیرې
په 2015 کې شغله ټرمپ دا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د وژدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یوس پلاش کې لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو مسله چیرل شوې ده. یو شمیر نور مطالب هم تر نهو بجو له ازادي راډیو اوریدلی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع کابل ته تللی، دې ډلې ویلي چې په کندز او بغلان ولایتونو کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په لسګونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشی کړي دي. بلخوا افغان چارواکي وایي کابل ته د ورغلي هیئت سره د افغان حکومت تخنیکی ټیم د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبرې کوي. د دوړو خو ترمن د بندیانو په خوشی کولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځنۍ اوربند بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتی کړې دي. په دې اړه نور تفصيل د اجمل اند پراپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټوئیټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیاته نصرتيري خوشی کړي. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوی د رسیدو ریپورټونه خبر شي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي رډیو ته وویل د طالبانو لدې 15 کسیس پلاوی سره به د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبري وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د په خاطر باندې سوی تفاهمات منځلار شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادی صلح حضرتک د پاره کار کوو او غدا دي چې کله موږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نام نه وي بلکې د خپندیان خلاصون د اعتماد جوړونې په پا پار باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کار کولو سربیره د بندیانو خوش کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوش کېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړ چې دا د اعتماد جوړونې لپاره هم یو فرصت دی او هیله یې خو ده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشي کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیات استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسي ساید د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تخنیکي بحثونو لپاره کابل ته تللی و، خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو. طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا کابل ته یو وار بیا د طالبانو د پلاوي تک ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلي دا هڅوونکي ده چې طالبان له افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په خکچه خپل یو ارزوونکی ټیم کابل ته استولی. د اروپایي ټولنې دې استازي زیاته کړې که چیرې پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیدای شي، نو بیا پر سیاسي عناصرو بین الافغاني خبرې هم پیلیدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبې او سې شنبې په ورځو حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې له خپلو زندانونو خوشي کړي. په مقابل کې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتیري خوشي کړي وو. خو یا د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشي کېدو کې وروستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي وروستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د زر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15 زره بندیانو په خوشي کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوې، خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشي کېدو او څو ورځې وربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنگ بندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده او جنگ بندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنگ بندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس تر فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین الافغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزي په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي، حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي او اف ام 3.15 د سهار له وو د ماښام تر وو. وروسته له دې چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکو وایي د ځواکونو د ژر ایستلو پاړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي، افغانستان شاید بیا د سیمې د هېوادونو د سیالۍ په میدان بدل شي. عصمت ساروان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
امریکایی رسنی وای چې دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوی محل ویش وړاندې له افغانستانه د ټولو امریکایی پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایی پوځیانو د ایستلو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی، خو ښه او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جګپوړي چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورسپانې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د آزادي رادیو ته وویل
په 2010 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوجان راباسي. په 2015 کې شاغلی ټرمپ د یا ریپابلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوجان راباسي او د وژدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاش کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیرې دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 3مه ترسره کیږي، خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي، له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر مې میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهالویش بنه شوی او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترڅ کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیړي په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پیل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا غ ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغه ته یو داسې پاس ورکول چې وسی بیرته مورال راټول هم یو سخت خبره ده. حالات یو څه کل کې چن غوندې دی له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر ده یو خطوب چې دی چې ار څومره چې په افغانستان د ننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظرونو او د سیاسي ګټو نږدېوالی رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه مخه نتیجه واخیستلی شو. چې
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسیدل، شای افغانستان د نیویې ملسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د دې په باور د ټولو خواو قوت څرګند دی، نو په کار نه دی چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه شودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړای شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقت نامې نه چې د طرفین ترمنځ وسی ووشي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپل خپل منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدې سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخوس ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایت ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلی. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دوی ثابت کړی ده دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغې غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په یوه کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دغلته په دې اړه کې زه فکر نه کوم چې څوک به ډېر بایلون کوي، ځکه سوله هیڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوبل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بنجر خوشی کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بنجان هم خوشی کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بنجانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دوړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې وسی. خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله نړیوالو چاپي خبرونو هم په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي چې پنټاګون د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر ته سترګې په لاره دی. په مطلب کې د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله په افغانستان کې د تروریزم ضد یو ځواک د پریښودو یادونه هم شوې ده. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبرې غونډه کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه او ویې ویل غواړي څومره ژر چې امکان لري امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو دې نیټه ونه ښوده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم په امریکایي سرتیرو له حملو ډډه وکړه، خو د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې په همدې موافقه کې سپارښتنه شوې وه تر اوسه هم نه دي پیل شوي. ورځپاڼه د طالبانو په حملو کې د لسګونه ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې له یادونې سره لیکي چې په عین حال کې امریکایي چارواکي لا هم سترګې په لاره دي چې ولسمشر ټرمپ به د روان کال د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ورځې مخکې له افغانستانه د نورو ځواکونو ایستل اعلان کړي او څرنګه چې ژمنه یې کړې ده د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي. له ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون ډیرو اندېښنې ښودلې دي، او ښایي د همدې اندېښنو له کبله ښاغلي اسپر د چهارشنبه په ورځ وویل دای ګومان نه کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به له نومبر میاشتې مخکې له افغانستانه وایستل شي. واشنگتن پوسټ د مطلب په پای کې لیکي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې راکمول د افغان حکومت، متحدي ایالاتو او طالبانو مهمه غوښتنه ده، او دا په داسې حال کې ده چې ټول اړخونه د دې غوښتنې د عملي کولو د څرنګوالي په اړه د خپلو نظرونو پر منلو ټینګار کوي. د رای کتونکو په دې باور دي چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید د افغانستان د سولې روان ټکنۍ بهیر یوې نتیجې ته رسیدلی وي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې پنټاګون به د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو طرحه وړاندې کړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د زرګونو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ پریکړې ته د تیاری په حال کې دی. په هغه موافقه کې چې امریکا او طالبانو د روان کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، امریکا ژمنه کړې چې که طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د 14 میاشتو په اوږدو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو سټارز اند سټرایپس په عین حال کې د امریکایي پوځي چارواکو هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د تروریزم ضد یو کوچنی ځواک د پاتې کېدو سپارښتنه یې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو 15 میاشتې وزي، خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. البته ډاکټرانو د وخت په تیریدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه شده. اسمت څاروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یو مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کورونا ویروس د درملنې په اړه نظر ورکړ.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري، نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري نو د مصنوعي ماشين په مرسته باندې اکسیجن ورکول کیږي. د کورونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډیره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحراني حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کورونا په اړه وایروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیا کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي، په جرمني کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په کورونا اخته وي، دا ناروغي پې اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کورونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي، چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسټامول باندې دغه درملنه ترسره کړي.
په د جرمني په فرانکفورت کې افغان ډاکټر نصیر احمد. بل لور ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداری ورکړی دی. انټونیو ګوتیرش دا خبرداری د پنځشنبې په ورځ ورکړ او د مخنیوي لپاره د بیړنیو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر څه کم 6 میلیونه کسانو ته رسیدلی او 350 زره کسان په دې ویروس مړه شوي دي. اجمل اند راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د پنځشنبې په ورځ د لوړې کچې یوې غونډې ته وویل د کرونا وبا په پراخ لوګي او بیکاری په نړۍ کې له تصور نه وتلې ورانی او رنز رامنځته کړي. نو مولد زیاتو مالی ګامونو او د پورونو د کمولو په شمول د چټکو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. وی ویل چې د کرونا وبا کولای شي په نړیوال تولید کې د څه باندې 8 تریلیون ډالرو د کمی سبب شي. د اپریل په میاشت کې د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو او د پاریس کلب پور ورکوونکو وړاندیز وکړ چې د واویا بیوزلو هیوادونو لخوا د دواړخیزو پورونو ورکول د کال په راتلونکو میاشتو کې وسنډي. تر اوسه یوازې 22 هیوادونو له دې پروګرام څخه د ګټې اخیستو وړاندیز کړی. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 15.9 میلیونو زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او په ټوله نړۍ کې 3.5 زره کسان د دې وایروس له کبله مړه شوي. دا وایروس د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پای کې د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ یو ځل بیا د دې وایروس په تړاو پر چین انتقاد وکړ او هغه یې د چیني وړې ربه ده ډالۍ وبلله. ولسمشر ټرمپ دا پر خپل ټویټر وروسته له هغې ولیکل چې په امریکا کې په کرونا وایروس د 100 زرو څخه د زیاتو کسانو په مړینه خواشینی وښوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.2 میلیونه واوښتی دی. دې وایروس د نورې نړۍ په څیر په امریکا کې هم عادي ورځنی ژوند ګډوډ کړی او خلک یې اړ کړي چې څو اونۍ قرنطین تجربه کړي او خراب اقتصادي وضعیت یې رامنځته کړي. دا مهال د امریکا په 50 ایالاتونو کې پر کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لرې شوي. اخوا په لویدیځه اروپا کې چې مخکې د کرونا وایروس په مرکز بدله شوې وه، په دې وایروس د اخته کېدو نوې پیښې او له کبله یې مړینې په کمېدو دي. د اروپایي ټولنې ګڼ هیوادونه دا مهال د کرونا له کبله د لګولو محدودیتونو د کمولو په حال کې دي او په راتلونکو اونیو کې د خپلو پولو په تدریجي پرانیستو کار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته ادامه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. بشیر حبیب زید د لوګر لازر ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي چې خدای کول بین الافغاني خبري به شروع شي. خپلواک ساپی د لغمن لاله شنګه ویبل موضوع ته اشاره کوي دی کی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید چارواکي په مرکز مهتر لام اول سوالوي کی پر موټر سایکل سپرو بندي سولګوي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر اسول اسمس کې لیکلي افغان حکومت شې اقدام کړي چې ډېر طالب زندانیان خوشي کړي دي. که طالبان بیا هم جګړې ته ادامه ورکوي نو دا به څرګند شي چې طالبان سوله نه خوړي. عبدالرحمن له کابل پر اسول اسمس کې لیکلي دي طالبان باید اوربند ته ادامه ورکړي او نور له جګړې لاس واخلي. او میوند پر اسول اسمس کې لیکلي دي ډېر هیله شته چې د افغانستان دواړه لوري طالبان او حکومت د سولې خبري پیل کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. لنډ خبرونه. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کرونا ویروس د خپرېدو په وضعیت خبرې وکړې. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د بسرحد ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ویالت کې د یو وژل شوي ژورنالیست قتل د قضیې د څیړنې لپاره د ځانګړې او خپلواکې ډلې د څیړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش په نوم د سندي ژبې د ورځپاڼو د خبریال ذوالفقار مندراني مړی د می پشپشویشتمه نیټه د پاکستان د سند ویالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو. او د کاسو د اساسي قانون محکمې د ولسمشر هاشم تاچی هغه فرمان قانوني وباله چې د سرپرست سر اعظم البن کورتی پر ځای نوی سر اعظم ګمارلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. وړاندې د کور کلي پروګرام درو. په دې پروګرام کې یوه جالبه موضوع څېړل شوې ده چې څرنګه په کورونو کې چرګان ساتو او د چرګانو د ساتلو ګټه سره. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ قدرمنو وريدونکو سلام. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به د اختر په تیر ورځو خبرې وکړو. او تاسو ته به د اختر څرنګوالی چې په قرنټین موده کې راغله د نورو اخترونو په پرتل څرګند کړو. سګنۍ اختر په مخورو خزو څنګه تیر شوی؟
د میلمانو د لپاره خاصه آمادګي په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې ناست ولاړ زیات شي د کورونا دی ویروس د مخنیوي لپاره.
په سګنۍ کوچنی اختر کې له هواده به هر پښتنو میرمنو د اختر څه ډول ولمنځلو؟
زما د لپاره خدا غم او چې زه په دې ورځ باندې خپل مور پلار سره نشته نه یم.
آیا په اختر کې خادي کول یوازې په چکر او د ملګرو او خپلو خپلوانو کره په تګ را تک پوری تړلې دی؟
خو بدایي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره په مکر او وایروس باندې اخته نشو او یا هم هغه ته د وایروس مرز ورنکو دا به خیر چې بیا هم کور کې پاتش.
د دې ټولو پښتنو ځواب په هم دی خبرونه کې واوري. د خبرونه وتمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم.
کې دوه اختر چې یو کوچنی او بلوی اختر دی د مسلمانانو د خوشاله رسمي ورځ دی. تل په اخترونو کې خلک نوې جامې اغوندي، د خپل خپلوانو کره د اختر په مبارکۍ ورزي، په دغه ورځ ټول ناخوالي پرېږدي او د کال په اوږدو کې چې کوم کسان سره مرور وي یو بل ته غاړه ورکوي او پخلا کیږي. خو سګنۍ اختر بیا د نورو اخترونو په پرتله زیات توپیر درلود. خلک ټول په قرنطین کې وو او د هیچا کره نو لاړل، ځکه چې د صحی پلوه تاګ راتګ د کورونا وایروس خبرول دي نورو کسانو ته. دا چې عام خلک ساګنې د اختر ورځي څنګه منځلي د به په خپل ځای پریږدو. راب شو مخورو خزو ته چې دوی د اختر اول ورځ او نورې ورځې څه ډول منځلي دي. په سر کې به د خزو د فعالی او لیکوالی صفیه صدیقی خبري واورو.
متاسفانه خلک ډیر نه دي دي، یو نیم سپینګری او سپینسری چې دی هغه ته مختر مبارکي کړی دا هغه هم دلرنه، او کور ته هم څوک نه دی راغلی. مونږ دوه درې فامیلی چټول په یو کور کې اوسېګو. مونږ دې ته اړتیا نه ده پیښ شوې چې د کور د باندې اوس وختر مبارکي ته، ځکه په دې باندې پیګو چې ننګرهار کې الحمدلله کورونا دومره ډیره په سرعت روانه نه ده لکه څنګه چې کابل کې دم دې لپاره ل کورونا تختیدل او جلال آباد تراغلی او قرنطین ده د قرنطین مراد کو. او په دې باندې هم په هیګو چې هر څوک چې په کور کې پاتې کیږي هغه صحت او سالم پاتې کیږي. بنان د اختر په دې خولي ورس غوړم ټولو دوستانو ته د ازادۍ د رادیو لاره او ایم چې کور کې اوسېږي. اخترونه مو ډیر تور کې تیر کړی دي، کژوند او پژوند کې به منور اخترونه راشي. نوی جامې م کړې دي، خپل کور کې واغوندې میوه خپل ځان ته کې دي، خپل ځان قدر او عزت وکي. ځکه زه صفیه صدیقی ام دغه خپل ژوند تیر ډیر زیاته خوشاله يم چې نن له تاسو سره يم.
په اختر کې خوشالي کول او نوی جامې اغوستل د اختر لا ځانګړونه نه دي چې تل د هر چا له خوا تر خپلې وسې تر سره کیږي. خو سګنی اختر تر نورو اخترونو توپیر درلود. اکثره کسان په دې اختر کې د اختر سودا او مصرف د بیوزلو او اړمنو کسانو لپاره د مرستې په توګه ورکړه. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم د خپلو نوو جامو او د اختر د مصارفو پیسې ایوی اړوندې کورنۍ ته د خوراک توکي اخیستي. اغلی وردګ په دې اړه زیاتوي.
د میلمنو لپاره خاص آمادگی په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې تګ را تګ زیات شي، ناسته ولاړه زیاته شي. د کرونا د ویروس د انتقال او د شیوع لپاره د مخنیوي لپاره د موږ کورنۍ ټول تصمیم نیولای چې هغه پیسې چې په جامو مصرفي وو او په میوې مصرفي وو د خاص د اختر لپاره هغه به یو ځای کې وو او بیوازلی کورنۍ ته به خوراکي مواد په اخلو او د دوی سره به مرسته او کومک کړو. په څه چې تاسو پوهیږئ چې یو ګڼ شمېر کورنۍ خاصتا بیوازله ښځې او بې سرپرسته ښځې چې د کور سرپرست نه لري، دوی په خپله مکلف دي چې خپلو ماشومانو ته خوراکي مواد برابر کړي. او هغه زیاتره د خلک دي چې د بازار په سر دوی کار کړه، اوس چې بازارونه بندي کار نه لري، وزګار دي، نو د ډیر ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ غوړه دا وبلله چې هغه پیسې د بیوازله ښځو د بیوازله کورنۍ سره مرسته وکړو، مرسته ترسره کړو.
که څه هم دا اختر د نورو اخترونو په تیر شاندار نه وو، خو لک تر لګه هغو کسانو ته چې نورې ورځې ډېرې بوختې دي یو د استراحت ښه موقع و. د میدان وردګو ښارواله ظریفه غفاری هم دا ورځ له کار او دندې نه ګوښه د کورنۍ تر څنګ په آرامه فضا کې تیره کړې ده. اغلی غفاری د خپل اختر په اړه راته دا سی وای.
سګنۍ اختر د کورونا ناروغۍ او په وطن کې ځینې نور موضوعات سره لکه څه کم رنګ و، خو بیا هم د کورنۍ په منځ کې خوشبختانه په سړی ختیریږي. بالخصوص مونږ غوندې خلک چې همیشه دندې ته ځو، نو حداقل یو درې یا څلور ورځې رخصتي پیدا شو او موږ شو کولای چې کور کې له کورنۍ سره پاتې شو. ټول اختر په کور کې و، بالخصوص ما اختر